پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ستاسو خرغلاست وایم. جلال آباد ښار کې ناپیژندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبريالانو ته وویل دوه سرتیر په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسیدو سره برید کوونکي په شاو تمبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلې، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لجل ته پور نږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه، ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. د لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده. محمد نعیم زیاته کړه
په ناسته کې په عامه توګه د دوه لوري توافقنامې د ټولو موادو د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوی ورځې د مخې له ترکیې څخه په څلور ورځنۍ کتنه کې د هغې واد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکو غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو په اړه خبرې وکړه. د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې را روانه اونۍ بوسي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. په ویلامی کې د سفر هدف د کندوز د امنیتي وضعیت ارزول شوی دی. ښاغلی زیا به د کندوز له پوځي او ملکی مسولینو سره نن وګوري. کندوز د افغانستان په شمال کې یو لن امنو ولایتونو څخه دی. زموږ غله آزادې راډیو ورې. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. نو موري له نړیوالو قدرتونو وغوښتل شي د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دی اقدام وکړي، خو نو موري په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لمړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالی او پلوړولو سره بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالی او پلوړولو سره بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپل غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شي ودي علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هموري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یو افسر بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا له زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدام کار په دغه راپور کې.
سول رواني بي پایل خبري د دوار لو یو ترمن د خپل وختونو پر عمل کی جو ټینګار او د هدفي وژنو لوړ کرا اغه درې موضوعات دي چې ورسره بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنی پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدفي وژنو لقبله تر ټولو زپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحیه کې یو ځل بیا یو خزینه پولیس افسر وژل شو. وژل شوی مېرمن بصیره نومیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبې لرله او لږ زیات کلنه کې د چین پولیس پولیسو کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنځشنبې سهار نږدې اوه نیمې بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره وه ترور شوه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا اوه نیم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وه چې نوړی ساتنمنه بصیره په نامه وه دا مختلې چې قومندانۍ ته وظیفې لپاره راشي د نامعلومو کسانو لخوا نه د رښتینې په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام او ګجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي نیول شوي یو کسانو منلې چې دی پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم برید دی چې پکې خزینه فعالانه په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتوري هغه مهال چې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزګان ضد واکسین ورکول په نښه شوي. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي او په سیبیا یوه ډاکټره هدفي بریدونو کې ووژل شوه. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوهې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزنی کې د الجزیری ټلویزیون د خبر د خبريال وژنه د دې وژنو یو ویل غو بلل چې د خوشی شویو طالبانو لخوا شوی. دا په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو د ازادي غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیل داد سره لیدنه کې مشانو د خپلو پاتې نږدې 6000 اصل بندیانو د ازادي غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشې سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې له لیکو را وګرځېدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پرېښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15500 طالب بندیان آزاد کړي دي، خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویه تیروتنه وه.
مننه کوم. واموریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یو خزینه پولیسو وژل شوی ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران وژل شوی. په همدې دوه ورځو کې تر هغه مخکې هم د نکاس ټلویزیون خبرې اعلانې په نښه شوی دي، او دا په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغو وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلې ما. لاغلی یون مې لمړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د خزینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده، او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي ترلاسه سکری. اغلی یونی جواب وای
ننګرهار کې ادفی وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوی دی. یو ویلات امداد چې پدې کې خويند هم شامل دي، چې زیاتره خويند هم زمنګ په دغه ناورین کې شریک دي، او تقریبا لستنه خويند زمنګ شهیدان شوی دي. ویلات امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعه زمونږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو لپاره، او صرف د دې خاطر چې هغه ځان د پاره ګټو نه پورته کینو. همدا ده چې ننګرهار کې څه وځه حقیقي نه مونږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دغمره پیسې راکه کنه تاسو مونږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خراب کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو لپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خراب ده.
اغلی یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژون تر ټولو غټ ولایت هم دا دی، او ټول ژون په یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ؟ هلته
بله ولی نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنۍ باندې، نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرېنږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم کی، اوی به هم مجبور شي چې د نامنۍ د وجه نه خپل لورګانې یا خپل خويندې خپل مېندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه او اقتصادي فعالیتونه او کیزه کا شرایط ته برابر نه دي. او بل دا چې هغه د پاره چاغي غوړي خزه باید قید شي، هغه د پاره نور بانه هم ډیریږي، او هغه به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د خزه د پاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمون خويندې هلته فعالیتونه او کې کار او کې زحمت وباسي، هغه یو مړی حلاله ډوډۍ چې پیدا کړي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاس ته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم پوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې خزینه خبریالانې ووژل شوې، ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو، یو څوک نیولی وو، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله، دغه سی پی کی اوس هم هغه شوی دی. تاسو له دوی سره له نږدې کتلی دی، ولی جدي اقدامات نه کیږي په دې مورد باندې؟ هر وار وای چې موږ امنیت نشو، تدابیر لرو، خو بیا هم پیښه کیږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، د یو ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخن کړ چې یو عادي رکشاوانې ودرول او صلاحي تلاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپاولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغه سی او ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نشي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
د صدا چې موږ همیشه غږ پورته کړی په ولسي جرګه کې، موږ غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مر سره یاده کړي. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو وایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطر پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي، او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به
ننګرهار د خلکو استازی آریان یون و ویلی چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لس ښځې وژل شوي دي، خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې د دې په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال شمې له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناک دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیاتې وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیه په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګو ولایت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیون افغانیو په ارزښت د چکلو سوالې په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو د سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 مترو په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت وی دی سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنی زمکه او باغونه خړوب شوې دي. د وزارت د چارواکو په خبره لدی پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9000 جریبه زمکه کې د پېستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په اپکمری، مقر، قلاینا او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ ارزښت بلکیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې له پیل سره به زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پر وړاندې د څو بهراني اسعارو بیې: یو امریکایي ډالر و اوی افغاني 1.5 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 5.5 پوله، یو ایرو 90 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، او زر پاکستاني روپی 501 افغاني.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو ناقانونه غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروسته مورد ده. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 20 کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوی او ویلي چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک که د سولیز مظاهره ته اجازه ورکړې و خو د دوی په وینا ورسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خود څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننې پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پر نهضت یو بل ځپونکی گزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګري کوي. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انزورګري هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لوېدلو غږ پورته کوي. نورحال په دغه راپور کې.
نمی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکوالی ډیره مینه و.
ښاغلی رسولی درویست کلنه او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وای انزورګری د ښوونځي له وخت خوشیده خو له 2010 کال راورسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنګ ستړی شوی.
هنر پوهان وای هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انزور کړي. د هیواد نوموته انزورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انزورګرانو یادوي او وایي په انزورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انزور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انزورګري کوي. هر انزور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انزورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګري هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپل ټولنې حالات، د خپل ټولنې ناخوالي او د خپل ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګري کې هم داسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رستو کې چې دا وطن دارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رستو ډېر زیات دارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامان صالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومال سوالی او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره ښویېدلې ده، او دغه د غره ښویېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګروان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي، هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي په طالبان کې وادشته روان دي چې هغه ځان نه ځان نه مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خلکو سره شي ما د جګپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام زائس آنلاین د کول څخه زما غوښتنه دغه ده چې د الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې ملي احصایه څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پرېکړې تر شا ودرېږي. مننه. رادیو راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښ ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لاجل ته په ورنږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوی په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري لمړۍ نیټې رئیس چې په برما کې پوز ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی تر اوسه د کوډه تازه مظاهره چانو په ځپنه کې لشتلشه 1500 کسان وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه را وپاروي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې ته شرغ لاست. زه ملالی بشیر يم د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلی فنا شاعره ده. دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلی فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. اغلی فنا خبرونی ته شرغ لاست.
د لوی وبخونکي سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالی جان تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوئ، تاسو د شاعري تمرکز پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیره مننه ملالی جان. زما د شاعري به سي خاص موضوع شعر ته ځنه تاکم او خو هر کله چې له هر حالت نه متاثر شم هغه ته شعر لیکم او کله چې یعنی کوم خاص مغاور سنه تاسو چې ټول شعرونه په مغه یو برخه کې هر کله چې حالت نه متاثر شم هغه ته شعر لیکم.
تاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنی لري؟ که تاسو یو ردونکو ته یو څه تشریح کړئ او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و او د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا ان کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو یو قصیده هم دی کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده، نو ځکه بیا مې د ټولګي نوم هم همدا د صوبا تر سیر لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپل خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستې دي، کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، تاسو د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا، د استاد پسرلی شاعري ډېره مې د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش دراني په ښځینو کښې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس لولمه ډېرو شاعرینو مې ته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلې صفیه صدیقي او شفیقه خپلواک، داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې ویل ولم، ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان، ستاسو لطف دی، ډېره مننه. د ښځو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ښځې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، دوی ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې او همداراز د افغانستان د هغو مذاهبو له مخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ورباندې باور لري، د هغو له مخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. آیا د ښځو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده؟
بالکل، ستاد شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زموږ په ټولنه کښې، چې هغه زموږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي، او کتاب کښې مې ډېر دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه په کښې یاد شوي دي، او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کښې مې لیکلی ده په همدې اړه ده، بیا باید درته خبرونه کړې درسره شریکه انشاءالله.
آیا کولی شئ چې زموږ اورېدونکو ته خپل کوم د خوښې شعر ووایاست؟
کتاب کښې هم ډېر داسې شعرونه شته چې زما نه ډېرې ښې خاطرې لرم یا ډېر مې خوښېږي، خو اوس به تاسو ته یو دې وروستۍ کښې چې مخکې داسې پوښتنه وکړه د ښځو په اړه، د ځینې محرومیتونو په اړه، د همداسې یو وروستۍ کښې مې چې کوم شعر لیکلی ده، نو هغه وروستی شعر تر ټولو سړي ته ډېر ګران وي که نه، هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یا غشم که له ډاره غلی کښېنم. ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره غلی کښېنم. زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کښې خښې کړم او یاره غلی کښېنم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کمرمه کره غېږم یم ناچاره غلی کښېنم. پر ذات دې فنا هر ستم روا په چوپه خوله، پر ذات دې فنا هر ستم روا په چوپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم. د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یا غشم که له ډاره غلی کښېنم.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته امینه جانې.
قاتل يم د خپل احساسات او ترڅو پوری چې زه د چا لپاره غلی کښینم. امینه فنا لمر سره په مخکشي شدي پروگرام کې ګډون کوي. امینه جان شاعر ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شیری ټول ګلری او همدا اوس لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زموږ د خبرونه دوهمه ملمنه هم را سره پر لیکه ده. دوهمه ملمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت د ښوونکو او مدني فعال ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړي هم ده. پرونی ته شر اغلاس
مننه ژوندۍ وسی. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکی هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډیره مننه مروه جانې چې تاسو وخت وایستئ. زموږ سره په دې خپرونه کې لومړی میلمنه امینه فنا ده. دا لمر سره په دې خپرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ پخیر. او جعفر د کندهار تاسو سره تلیفون په لیکم. تاسو خواند ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاجان څخه یو وړاندیز ده چې چیرې د سوري پاک له باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي. ډېره مننه به یې. او دا سګزي خوس هم بیا بله پوښتنه ده. تعلیم اوستا ښځو پاک له باندې دا څه نظر لري او کومې سیاسارې چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو دپاره څه پیغام لري؟
همداسې یو شعر ده. البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي. یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم. هیله ده چې خوښي شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا. د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران. د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران. په لور مې د مرین نظر پریبلې ده رڼا. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا. د تللې یار له مخې نه به خوځ تښتي تیارې. د تللې یار له مخې نه به خوځ تښتي تیارې. د تلو په وخت کې ما پسې شیندلې ده رڼا. خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي. خالق ځکه ډالۍ کې ډالېږلې ده رڼا. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا. عجیبه پیسلتیا لري عجیبه شان چستیا. خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. فنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا. فنا چې ستا د عشق لپه کې
ډیر شایسته. مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښ شدي پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اتسکزی را سره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست. د ځوانانو خوځښت په نامه دوی ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې دا موږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خويندې لرو، همورونه لرو چې موږ په همګډه په همغږي سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې، یعنی د ښار په ساپولو کې، د ښار په پاکولو کې، موږ د ښاروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو، موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو، یعنی د ښار د خلکو، موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسي راوپاتېږو، چې موږ خپل ښار پاک نه کړو څوک کولای سي، موږ خو ځوان یو، هر څه کولای سو، یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ داسې هلې ځلې کوو، او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخش کې په ښار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې د هغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي. موږ د خلکو احساسات راپرول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول همدا زموږ درده وظیفه ده، او خدای دې نور وستوپي که موږ سره کې چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو.
مروه جانی، آیا خلک له تاسو سره په رضاکاره توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډیره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېنستو، موږ غونډه ونیول، په ډېر موږ د هیچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هیچا د کسته خوا څخه موږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو، هڅه کولی سو یو بدلون راوستلی سو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څه هم ځوانان، خو بیا مو هم یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سرپرست ټاکلی وای. په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره، د قمر نیازي سره، د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده، بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
زموږ مخکېنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي، د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني، او همداراز څه کېدلای سي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. واقعاً هم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده، لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم. کلي ښځه چې ده، هغه د تعلیم څخه بې بخښه پاتې سوې، بې برخې پاتې سوې، د تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي. او د شهر د شوزو دغه چې دی، د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی دی، هغه ګرځېدلې دي، هغه یې څه دي دي د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر شې دی پرمختللی شې دی، یعنی د شهر شوزو تعلیم کړی دی، اما خپل ژوند راحت استاسوالای شي، اما خپل ژوند مشکلات حلولای شي، او هم د نارینه په ایس کار کولای سي، هغه هم د کور د باندې وظیفې د شهر ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت شهر ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایم. مروه جانی، اوس هم امینه جانی ته بیرته ورځم. امینه جانی، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅو، آیا تاسو پر دې باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مله فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په صحیح ده وبلې کې داسې شعر بولي، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه یعنی د ښځې د زړه براسي چې هغه شی به ولیکي کنه. خو بیا هم باید په دې باندې یو د څه باندې چې دې د پنامه شیرونه ول کی خو نور یا نور لار چارې ورته برابر کی چې څه خپل او کولای شي دا خپل خپل احساس بیان کی نو چې دې د څه په اړه شیر ول کی چې څه په نامه شه
یعنی شدی باید دغه ازادي ولري چې دوی خپل شعر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زړه کوي او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل زړه خالي کی باید چې خپل یو څوک شعر لیکلای شي هغه خپل دغه هغه ورته برابر شي انسان مشاعری او یاسی یا داس نور هغه ورته هغه سیوی خپل خپل احساس بیان کی خپل دغه جرأت ولري چې خپل دغه خبره خپل وکړي.
اوریدونکو تاسو د امینه فنا او همدار از مجد دوهم میلمنی مروه اتسکزی خبری اوری لدوی سره خبرو ته دوام ورکو اوس هم ورځم از مجد دینو اوریدونکو پښتني برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
او ایستاسو وطنم ساسو کور يم بچانو بس نور می مورانه وی د غلیمانو د پیغوریم بچانو بس نور می مورانه وی وای د می وندې ملالی ورولیم بچانو بس نور می مورانه وی بشیر خوری سلامونه تاسو ورانه کوم ساس رادیو ټول کارکونکو دونکو ته تاسو دواله ملمنوت او ما پښتني د امینی خور څخه دی اوله پښتنه خو می داده چې د کوم ټولګي کمه ټولګي چې د شپکړې د پدغه کې څو شیرونه دي او د نورو د شی مجموعو شافم په نظر کې لري کې نه لري یو پښتنه می داده او بلن پښتنه می داده د شیر خو هم د مینې اخیسکی الهام د شیر هم د عشق اخیسکی هم د ډیر غم راضی اخیسکی نو دا چې د شیرونه لیکي یعنی چې ډیر مینې زور پر وکی شیر لیکي او کډیر داسي غم زور پر وکی شیر لیکي او په درېم قدم کې پښتنه دا ده چې په اوسنی عصر کې او په پخوانی عصر کې د پخوانی عصر او د اوسنی عصر کم شاعران یې خوښ دي یعنی د پخوانی عصر او د اوسنی شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني او یو نظر مې دالې ملالی بشیر ته اجازه راکړه زوایم چې ارسلای چې د بل د نامه د بل په نامه شیر لیکي یا د بل د شیر اخلاقي دا خیانت.
مروه جان تاسو یو ښوونکی یاست او مدني فعال هم یاست په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذي بخښ تراغلی یم یعنی استاذي نشرو کړی دم زه خپله نو چې څوک فکر هم نه کوي زه فکر څوک فکر هم نه کولای چې ما دې د دوه کم عمر څخه استاذي اخستی د ډیره کشره او په عمر کې چې تقریبا زه په لس لسم سیم کې ولم په هغه وخت چې زما پلار کله او پاسو زه یې کوم سم یعنی دا ډیره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي انسان او بریا ته رسي په هغه وخت چې زه کله یې کوم سم زه په لسم سیم کې ولم نو بیا زموږ کور خاصه پرسنه درلودي زموږ د کور اقتصاد کمزور و زه دې ته هر څوم چې زه هم تکلی وکړم او استاذي وکړم نو بیا مې ته څار د خو مکتب تکله لم از د کلمي کولې تقریبا چې د اوس ولا سم څخه خلاص یم د سی خاص د کلمي نه دي کلی چې نه له احساس یم او نه مې هم د سی دکتورا خسته ده او د سی د دې د کلمي نه دي کلی ځکه چې ما هو مرهم باندې سن سم دي نه د دکتور سره ما هو مر خپل سم دي تقریبا د اوس شل کله نه یم زه د مکتب څخه خلاص یم زه د دې ورسته زه امدګی لرم چې نور فاتون وایم نور پر مخ لاړه سم خو زه په دې ویاړم چې دا یو شاګرد نه شي کولای چې ودون کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دی و نور ته تدریس ورکړي او زه چې خپل دا خپل ژوند می ام سره خاطره ده ام ما د فارغ خو ژه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرد وم چې د سار خو مخ ته زده کړی کول او د ما پښین د خاصه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدل چې یعنی ما هغه پیسې راوړل ما خپل په کور کې د ورور ته تیر مصرف وولې ما خپل د کورنۍ د کسان سره په اقتصادي وان د اخستل ما استاذي کول خو ری سفر پښتنه و د استاذي په بخښ کې چې ته د کله د کور وځي یا د څیکا کوم چې هم داسې ولا کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره ویني
بلې و مهرباني وکړئ
مشکلات ډیر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډیر دي. مشکلات په دسي نوع چې خاصه واجی په یمن کې مشکلات ده، او د نور ولایتو په انبیا یمن ډیر څنګه سپلې هیواد یمن ډیر څنګه سپلې دي چې باور وکړي چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دي، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دي. دا فکر لکه چې ځدی سار د خپل بسترې څخه ژوندې پورته سم، ځدی په امن کې پورته سم. یمن ډیر څنګه سپلې دي، یمن چې هر یو خاصه به چې د یمن د هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. یمن دوه غمو سفلې دي، دوه جنګ سفلې دي، خو بیا هم خوشه دي یمنیانو ته خدای واسطان ورکړي دي. خوري که اوس راشي وظیفو ته دي، هغه شوق په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د یمن کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کېږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم، زه په دې ویاړم چې زه وځم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم. زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمنډیان هم دومره خدای اوسله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دی بیا موزیفې ته زړه ښه کړی دی د کور څخه
وځي. امینه جانې، ستاسو څخه دوو اوریدونکو پښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اوریدونکو ستاسو څخه پښتنه کړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړی دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دوه ورونو نه مننه کوم. له پښتنې ځینې د لومړي ورځې پښتنه کړو، نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی، او دا نوم مې ورته د چینې وبنو خپل دی. نو دا چې خپل کتاب دی، نو خپل دا نوم ورته خپل نوم دی، د چینې وب خپل دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت دې سيوسه. او دومره پښتنه کړې چې په ټول کې نو څنګه شیرونه دي؟ شیرونه مې نه دي شویلې، خو کتاب د څو اته صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه غزلې دي پکې، او څو مضمونه هم شته پکې، او قصیدې او ډېره برخه غزل دي، او شیرونه مې ورته نه دي شمېرلې. دومره پښتنه یوه چې وایي شیر سلامل شو. نو مایان خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي. شاعري یو استعداد دی یا الله تعالی دې انسانان ته په نصیب کړي. او زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې، یعنې دا یې شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هر هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري، نو خامخا هغه ته رسیږي. نو د شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېر دردمنه سم یا ډېر خوشحاله سم، همداسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثره شي بیا شعر لیکي.
اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دې ما دا پښتنه ده، ما بل ورځ لیو نفر نه واورې دې چې دې قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقور کې بس وروره، یوه ښه د واده کړه ده بس وروره، 200 میږې، 300000 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کفر کې راځي. دومره غټ ولوار دغه خواته، دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی؟ دغه د ما پښتنه وه،
دغه لوړ ولور چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولور په باره کې چې وکړله. البته خورې دغه لوړ ولورو زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه داسې در په دره کړله، یعنې زموږ ټولنه دغه لوړ ولورو خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې، د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ لپاره لږ څه لارښوونه وکړي. که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اکثر مخور خلک راغوښتي وو، چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس او چې هر اصولي همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي. آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتې ډېر شلکه اخیستل کېږي شل لکه اخیستل کېږي؟ آیا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي؟ خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور ما ته اتمه نامه د کوې. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې همدا دوستي خرابه شي، همدا د هلکو نجلۍ ژوند د مینځه ولاړ شي، هلک ځي بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي، دا ټوله د دې پر ژوند باندې منفي اغېزې دي چې ولېږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس یې په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړه شي خپل ژغ پورته کې درې ځای ورسي. اوله خو واده نه کوي، که بیا یو کوز واده نه کوي هغه د نجلۍ خپله خوښه ده، هغه د هلک خپله خوښه ده. که چیرې دوستي وسوه په دې مابین کې، یعنې د هلک هم خوښه وه د نجلۍ هم خوښه وه او دا دوستي وسوله، نو بیا دا څوک حق نه لري چې ورور ولور ډېر واخلي یا خور بیا پلار ولور واخلي. دا د نجلۍ خپل حق دی. تقریبا هغه د اسلام د لحاظ ټاکلی مهر دی چې هغه به ورته ورکړه کېږي. هغه هم د نجلۍ حق دی، نه د پلار حق دی، نه د ورور حق دی، نه د کورنۍ حق دی. د نجلۍ مال نه دی چې دی خرڅي، دا خیر انسان د خدای یو بنده ده پیدا کړې ده په دې ټولنه کې.
موږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.